द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د دی ریډیو په سارانه خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم نن د اتوار ورځ کال 2023 د مې د میاشتې 13 نیټه ده په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لمړی پام شي د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو سازمان پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د تحریک انصاف د حکومت لخوا انتخابی اصلاحات رد کړي او دغه د انتخاباتو نه وړاندې د درغلي یو هڅه بللې. د تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د اصلاحاتو او الکترونیکی ماشين د لارې د ووټونو اچولو قانون منزور کړي او پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي حکومتي کمیټي ان سی او سی فیصله کړي چې په ملکی کچه به ټول استادانو پروفیسورانو او د تعلیمي ادارو نورو کارکونکو ته د کورونا وایرس نه د بچ کېدلو ویکسین لګول لازمی وي او د جون د 13 نه تر د جولای یو کم 13 نیټې پورې به په ټول ملک کې د لسم او دولسم جماعت امتحانونه کیږي او د افغانستان په شمالي ولایت پروان کې د یونیورسيټي په یو بس باندې 14 شوي چې لکبلې سلور استادان وجل شوي او د 15 نه زیات جوبل شوي دي د 14 زمواري چا په غاړه نه داخستي او ست خبرونو تفصيل په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو سازمان پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د تحریک انصاف د حکومت لخوا انتخابي اصلاحات رد کړي او دغه د انتخاباتو نه وړاندې د درغلې یو هڅه بللې ده. د تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د اصلاحاتو او الکترونیکی ماشين د لارې اوټونو اچولو قانون منزور کړي. پی ڈی ایم دغه یو ورخیزه قانون بلی او په الیکشن کمیشن یې غږ کړي د انتخابي اصلاحاتو په اړه د پارلیمان کې د ټولو پارټو ګډه غونډه وبلی. په اسلام آباد کې د یو پریس کانفرنس په وخت مولانا فضل الرحمان اوایل پیپلز پارټي او عوامي نېشنل پارټي چې اوس د دوی د ډلې برخه نه ده ځکه دوی د هغوی په اړه سندي ویلي خو د یوې پوښتنې په ځواب کې اوایل که دغه ګوندونه بیا ملګري کېدل غواړي نو اوس هم ورسره وخت شته چې دوی خبر کړي. نوموړي د تحریک انصاف د حکومت په ضد د احتجاجي جلسو لړۍ هم اعلان کړي چې لومړۍ جلسه به د جولای په 14 نیټه په سوات کې کوي. په دغه جلسه کې به د فلسطین او کشمیر د خلکو سره د یووالي غږونه هم کوي او د موجوده حکومت د کرپشن په ضد به پکې تحریک هم چلوي. خو د تحریک انصاف حکومت د مخالف ګوندونو تورونه ردوي او وایي دوی د خپل احتساب نه د بچ کېدلو دپاره دغه هلې ځلې کوي خو احتساب به ورسره ضرور کیږي. او په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي حکومتي کمیټي ان سی او سی فیصله کړې چې په ملکی کچه به ټول استادانو پروفیسورانو او د تعلیمي ادارو نورو کارکونکو ته د کورونا وایرس نه د بچ کېدلو ویکسین لګول لازمی وي او د دغه ادارو د 13 کالو نه زیات عمر خلک بغیر د رجستریشن هر ورځ د ویکسینو لپاره ټاکل شوی مرکزونو ته ورتل شي. د کمیټي په ټول ملک کې د لسم او دولسم جماعت د امتحانونو لپاره د 13 جون نه تر یو کم 13 جولای پورې نیټه ورکړې ده او په ټول ملک کې په تعلیمي ادارو غږ کړي چې د امتحانونو د تیاری لپاره د لسم او دولسم جماعت طالب علمان د سبا نه تعلیمي ادارو ته وبلل شي. په پاکستان کې کورونا وایرس تر اوسه 40,600 نه زیات کسان مړ کړي او د 900,000 نه زیاتو کسانو ته دغه وایرس ورپورې شوی دی. حکومتي شمیرې ښایي په دغه کې د 40,000 نه زیاتو کسانو حالت مرګونه ښودل کیږي او سعودي عرب د یو لس ملکونو نه سفری بندیزونه پورته کړی دي خو د پاکستان په وګړو سعودي عرب ته د تک بندیز لا په ځای دی. د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر سعودي عرب د نړۍ په یو شمیر ملکونو سفری بندیزونه لګولیو چې وسی د دغه نه یو لس ملکونه بهر کړی دي. په دې کې امریکا، برتانیا، جرمنی، فرانس، جاپان، سویټزرلند، اټلی، سویډن، پرتګال، آیرلند او متحده عرب امارات شامل دي خو په پاکستان باندې دغه بندیز لا په ځای دی. د سعودي عرب داخله وزارت ویلي د دغه ملکونو وګړي به هم د کوارنټین د عمل نه د تیرېدو وروسته سعودي عرب ته ورداخليږي. د افغانستان په شمالي ولایت پروان کې د یونیورسيټي په یو بس باندې 14 شوي چې لکبلې سلور استادان وجل شوي او شاوخوا 15 تنه پکې جوبل شوي دي. د 14 زمواري تر اوسه کمی ډلې په غاړه نه داخستي بل لړخته افغان حکومتي چارواکي وایي په 13 هفته کې 1500 طالبان په جګړو کې وجلي او جوبل کړي دي خو طالبان د حکومت دغه دعوی ردوي. او جرمني منلې ده چې په کال 1940 کې د سامراجي واکمنۍ په زمانه کې د دوی پوزونو د افریقې په نامیبیا هیواد کې د ځایي خلکو قتل عام یا بشر وژنه کړې و او د دغې سیمې د بیا ودانۍ لپاره یې د یو ارب ډالرو نه د زیات مالی امداد ژمنه کړې. د جرمني خارجه وزیر هیکو ماس ویلي اوس به په رسمي ډول دغې خونړۍ پیښې ته بشر وژنه یا قتل عام ویل کیږي، او د دغې زیاتی په سر به د نامیبیا د اولس نه معافي غواړي. د نامیبیا د صدر وایان الفریډو هنګاري د جرمني دغه ګام ستاینه کړې او ویلي دي اوس خبرې په سم لور روانه شوې. د جرمني آبادکارانو په کال 1904 کې په نامیبیا کې د ځایي قبیلو هریرو او ناما نزمکی او ساروی په زور نیولیو چې په ضد یې د خلک راپورته شول. د جرمني پوځونو د هغوی د غلي کولو دپاره د کال 1904 نه تر 1908 پورې د هغوی قتل عام کړی و چې پکې 6000 د هریرو قبیلې او 10000 د ناما قبیلې وګړي وژل شوي. په نړیوال تاریخ کې دغه د شلمې پیړۍ لومړی قتل عام یا بشر وژنه یادیږي، خو جرمني نږدې 111 کال وروسته دغه تسلیم کړی ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. تر دې دمه مهم خبرونه تاسو واریدل. ورزو د رپورټونو په لور، پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا پی ډی ایم د حکومت لخوا یو اړخیزه انتخابي اصلاحات او قانون ترڅنګ الکترونیکس ووټینګ ماشين وړاندیز رد کړي، او د جولای د 14 نیټې نه یو ځل بیا په ګرد هیواد کې د حکومت په ضد د احتجاجي غونډو او جلسو پیلولو اعلان کړی دی. د ریډیو ریډیو خبریال الیاس خان په دې اړه نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا پی ډی ایم د حکومت لخوا یو اړخیزه انتخابي اصلاحات او قانوني مسودې ترڅنګ الکترونیک ووټینګ ماشين وړاندیز رد کړی دی، او د جولای 14 نیټې نه په ګرد هیواد کې د حکومت پر ضد یو ځل بیا د احتجاجي غونډو او لاریونونو پیل کولو اعلان کړی دی. د خالی په ورځ اسلام آباد کې د پی ډی ایم غونډې نرستو د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف، مرستیال صدر مریم نواز او د پی ڈی ایم نور غړو سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس تا خپل وینا کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن اوی
پی ڈی ایم نے حکومت کی طرف سے یک طرفہ انتخابی اصلاحات آرڈیننس بشمول ووٹنگ مشین کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے.
پی ڈی ایم د حکومت لخوا یو اړخیزه د انتخابی اصلاحات او قانون ترڅنګ الکترونیک ووټنگ مشین وړاندیز رد کړي او په دې خبرګون سرګن کړي دي، او دا د ووټونو نه وړاندې درغلي ګرځولې دي. مولانا فضل الرحمن اوی چې د پی ڈی ایم غونډې غوښتنه وکړه چې د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن کوم چې د پیپلو او شفاف انتخابونو ترسره کولو ذمہوار اداره ده، د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه راوغواړي او په انتخابي اصلاحاتو دي وړاندیزونه راجمع کړي کوم چې پارلیمان ته وړاندې کړي شي. نوموړي اوایل چې پی ڈی ایم پریکړه وکړه چې د پی ٹی آئی حکومت د مبینه بډې رشوتونو پر ضد به برابره قانوني کارجوئی کوي. د اوی چې پی ڈی ایم په ګډه سره په ګرد هیواد کې د احتجاجي لاریونونو او اولس سره د تماس نیولو یو نظام جوړ کړی، او دې لړکې د جولای په 14 نیټه به په سوات کې یو احتجاجي مظاهره کیږي، او د هغې وروسته په یو کم 13 جولای به په کراچۍ کې جلسه کوي، او په 14 اګست به په اسلام آباد کې یو لویه مظاهره کوي. پی ڈی ایم د حکومت پر ضد احتجاجونو نوی لړۍ پیل کولو دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند اوس د مخالفو ګوندونو د تحریک برخه نه دی پاتې، او لوی مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون هم په خپل منځ کې د اختلافات او ښکار لیدل کېږي. په یاد ګوند کې د حکومت او اسټابلیشمنت پر ضد دوه تګلارې لیدل کېږي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه یو جارحانه تګلاره خپل کړې ده، او د درور او د ګوند صدر شهباز شریف بیانیه یا پالیسي د جوړ جاړي ده. د یو سوال په جواب کې مولانا فضل الرحمن اوی چې د پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند په حواله سره غونډه کې هیڅ بحث نه دی شوی، او زیاته کړه چې هغوی اوس د پی ڈی ایم برخه نه دي، البته که دوی غواړي نو پی ڈی ایم ته رجوع کول شي. مولانا فضل الرحمن اوی چې غونډه د سیمې کړکیچن حالاتو باندې غبرګون ښکاره کړو، او دا چې حکومت د سره کم چې چیلنج مقابله کولو صلاحیت نه لري، نو ځکه پاکستان ډیموکراټک موومېنټ غوښتنه کوي چې د افغانستان او سیمې په حالاتو او افغان امن پروسه او امریکې ته د پوځي اډو ورکولو په اړه دی د پارلیمان یو ګډه غونډه راغوښته شي، او په دې ټول صورتحال له پارلیمان په باور کې واغسته شي، او په دفاعي او خارجي صورتحال دی د بندو دروازو شاته یو غونډه کې متعلقه ادارې ایوان ته رښتیا ووایي. د حکومتي غړو وینا ده چې پی ڈی ایم کې دننه د دوو غټو ګوندونو ترمنځ اختلافات او لوجې د دین اوس هوا وتلې ده، او د دې انجام خلکو قتلو. د پی ڈی ای یو غړي شوکت بصرا په خپل عکس العمل کې مطبوعاتو ته ویلي، پی ڈی ایم اوس صرف یو زړه کیسه پاتې ده، او په دې اړه مونږ ته خپل وخت ضایع کول نه دي پکار. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وی او ای دی واخ خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دیشې.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00200503.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. د افغانستان په شمالي ولایت پروان کې د پوهنتون په یو بس باندې چاودنه شوه چې لکبلې سلور استادان وجل شوي او شاوخوا 15 تنه پکې جوړبل دي. د چاودنې ذمہواری تر اوسه کمیډلې په غاړه نه داخستي. بل لخته افغان چارواکي وای په 13 یو اونۍ کې 15 سو طالبان په جګړو کې وجلي او ټپيان کړی دي، خو طالبانو دغه دا ورت کړی ده. نور تفصيل د ریډیو همکار بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د افغانستان د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د شنبه یا خالی په ماسپښین د البیرونی په هنتون استادان او کارکونکي په یو کوستر بس کې روان وو چې د سړک لغاړې شخصوي ماين ور باندې وچاودید. د پروان د پولیسو ویان سلیم نوري وایي په پیښه کې د پوهنتون څلور استادان وژل شوی او شاوخوا 15 استادان او د پوهنتون کارکونکي ټپيان شوی دي، چې وایي په هغه کې هم د جنو حالت مرګونه دی. د پیښې یو ټپيتن خواجه میکایل اسوسییټډ پریس ته ویلي، زه په بس کې دننه ناستوم، نه پوهېږم چې په بس پسې نشلول شوی مقناطیسي بم او کماین وچاودل شو، خو زه په چاودنه کې ټپي شوم. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري پر غاړه نه اخیستې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دا چاودنه دوی نه ده کړې او پر عامو خلکو یې بریدونه غندلې دي، خو افغان چارواکي تل د داسې پیښو پړه پر وسلوالو طالبانو راچوي. په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د امنیتي چارواکو، د مدني ټولنې د غړو او خبریالانو د هدفي وژنو ترڅنګ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ هم جګړې زور اخیستی دی. د افغانستان د استخباراتي ادارې ملي امنیت مشر احمد ضیا سراج وایي تیرونی د وسلوالو طالبانو لپاره ډیر خنړی و، او وای په بیلابیلو سیمو کې طالبان د افغان ځواکونو له خوا تر فشار لاندې او ځپل شوی دي. احمد ضیا سراج د شنبه یا خالی پورت په کابل کې ویګاډي خبري غونډه ته په وینا کې وویل په تیر یو اونۍ کې سلګونو طالبانو ته مرګ جوړ لا وشته ده. تیرونی د دشمن لپاره یو خنړی اونۍ و. د افغانستان په مختلفو برخو کې د طالبانو شاوخوا 1500 تنه وژل شوی او ټپيان شوی دي. دغه مرګ جوړبل د طالبانو ترمنځ هم ستونزې پیدا کړې دي، ځکه چې دوی لخپل وسلوالو په جګړه کې پر ځای غټنه واخستله. وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د افغان چارواکو د دې داوی په اړه بیان نه خبر کړی، خو بي بي سي د دې ډلې د ویان ذبیح الله مجاهد لخلې په تیر اونۍ کې د دوی د وسلوالو د وجل کېدو او ټپی کېدو د شمیر خیالي بللې دی. د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر احمد ضیا سراج داوا وکړه چې طالبانو له دې قبله چې په جګړه کې لمات سر مخسول په خپل لیکو کې کوم رهلکان د جګړې لپاره وګمارل. دوی په جګړه کې د کوم رهلکانو په ګمارلو پایل وکړ، په زور او جبر هغوی راولي، وسلې ورکوي او د جګړو سنگرونو ته لیږي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل لیکو کې د کوم رهلکانو د جنگولو داورت کړی ده. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب پرون په خبري غونډه کې وویل حکومت یې د هیواد د شخړې پر سیاسي او سولیز حل باور لري، خو وايي طالبان د سولې پر ځای جګړې ته دوام ورکول غواړي.
مونږ د سولې طرفدار خلک یو، مونږ سوله غواړو، مونږ مذاکره غواړو او غواړو چې دا موضوع د اغلارې حل شي. جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ دلارې نه دا ګټي هغه طالب دی، او طالب مذاکره ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی، ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دي چې مذاکره د دې لپاره د حل لار د دوی صرف جنگ پیژنې او بل هیڅ نه پیژنې.
د افغانستان د دفاع وزارت پرون ویلي په تیرو څلورشت غنټو کې د دې هیواد په اتلس ولایتونو کې افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو په جواب کې 210 وسلوال وژلې دي. ملګرو ملتونو تیر میاشت په یو رپورت کې ویلي وو د روان 2021 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې 1300 عام افغانان د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په پاکستان کې د وړو د ملیونو د مالکانو سازمان او سوداګران وای ل تیرو دوه میاشتو راهسي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بادینی بارډر د بندیدو لکبله د دوی کاروبار ته لوی زیان رسیدلی دی او د دوړو هیوادونو ترمنځ د تجارت کچا ډیره ټیټه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د دی ریډیو خبريال حمید سمسور په ریپورت کې.
د پاکستان فلور مل اسوسییشن د اتحادیه مشر بدرالدین کاکړ وویل چې د پاکستان او د افغانستان پر سره د پولو باندې نوې پرانستل شوې د ضلع کلاسې پلا د بادینی تجارتي دروازه باندې کاروباري چاري پټه پدریدلې دي چې په نتیجه کې د کلاسې پلا مسلم باغ لورلای ژوب مسخیل او د نورو یو شمیر سیمو کاروباري خلک له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
د بادینی بارډر په حق له زموږ غوښتنه دا ده چې دا بارډر د تیر دوه میاسه د سرکار د بیزای د سختی پرنامه پرنامه باندې تمام کارونه رکاو کړی دي چې دا علاقہ د درو اویا کالو صدا محروم علاقہ ده. په دې علاقہ کې د نن سبا په وخت کې هم نه بجلی ستا، نه روډ ستا، نه ګیس ستا، نه ټلیفون ستا اور نه سکول ستا. نو د خدای لپاره چې دا کاروبار برته بحاله کی او اسانیاني ورکی چې د پولی دی خواته او د پولی وا خواته د دواړو د خلکو د روزګار وسیله جوړ شي او هغه د وسکر روزګار وسیله به د بزنس د امپورټ او د ایکسپورټ.
د کوټي د سوداګرۍ او د صنایعو د سازمان په خوانی مشر اختر کاکړ بیا وویل چې تر اوسه پوری پر دغه سره د پوله باندې مارکیټ نه دی پرانستل شوی.
د بادینی بارډر چې د کمی ورځې سي ابتدا شوی دی، خلاصوي دی او پراغه باندې نور د سرکار د خوا د مارکیټونه د اندي شروع شوی او نور په کار کې څنګه زیات شوی دی. نو دا په روان وخت کې به دا کامیاب کیږي او په روان وخت کې به دا ومخته دي، ځکه چې دا بارډر نو اخلاصوي دي. پر بارډر باندې پر بارډر باندې مارکیټونه نه دي الا سوی د مارکیټونه شروع شي.
د د په خبره چې کوم ژمنی سوی وي د سرحدي پلو پر مارکیټو باندې کار نه دی سوی. تیر کال د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د سپتمبر په میاشت کې د باجنی دغه تجارتی دروازه پرانستل سوی و. د تیګی تجارتی دروازې تر پرانستل مخه دلته یوازې په بلوچستان کې افغانستان ته د چمن قانوني لار موجوده ولا. تجاران وی چې د باجنی لار د افغانستان و منځنۍ سیمو ته او د غډول د پنجاب ترمنځ ډیره ارزانه او لنډه لار ګڼل کیږي. خو دلته په بلوچستان کې د پاکستان د کسٹم یو عالی رتبه مامور وویل چې د بادینی دغه تجارتي دروازه زیاتره تاجران د غیر قانوني کاچاګ لپاره کاروي. دوی قانوني توکي ډیر کم لري. د تیری کې انصاف حکومت تیر کال اعلان کړی و چې دوی به د افغانستان او د ایران پر سر د پوله باندې 13 مارکیټونه جوړوي. د درو مارکیټو پایلټ پروجیکټ دوی پیل کړی و چې په هغه کې د افغانستان او د پاکستان پر سر د پوله باندې په بلوچستان کې دوه مارکیټونه او یو بیا په خیبر پښتونخوا کې و. تر اوسه پورې په دې ته اسانتیاوي نه دي ورکول سمي. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تر 1500 کیلومتر اوږده سرحدي پوله موجودیت لري. پر دغه سرحدي پوله باندې په خیبر پښتونخوا کې تورخم، انګوراډه، غلام خان د تګ راتګ لپاره قانوني لارې دي. حکومت وی چې دوی د پاکستان او د افغانستان پر دغه سرحدي پوله باندې او ستراتیژي څخه زیات ازغن تار لګولې دي. لوی مرامیده دي چې د غیر قانوني خلکو د تګ راتګ مخونی ولسی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
کو د وایس اف امریکا دیوا ساره نه خبری خبرونه ته غوږی ورزو یو بل مهم رپورت پلور. سړونکو وای د پاکستان په 15 جون د ماحولیاتی نړیوال ورځ قربتوب کول د دغه حیوانات په ګټه ده او د سره په پاکستان ته د موسمي بدلون لوجي ورپی خوستون زبان دی د نړی حیوانونه په خطوګه خبر شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی د ماحولیاتی نړیوال ورځ قربتوب کول دا غوی لپاره د اعزاز خبره ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیور اړیو خبريال ارشد مومن نواوري.
د پاکستان په قربتوب د ماحولیاتو نړیوالې ورځې منځلو مقصد په نړۍ کې د موسمي بدلون په اړه پوها خورول او د ماحولیاتو د بدلون مخنیولو لپاره ګامونه پورته کول دي. پاکستان په اول ځل د دې نړیوالې ورځې قربتوب کوي. د موسمي بدلون په اړه لیکونکي او خبريال اسيب مومن وايي په دې نړیواله ورځ به ډېرې خبرې د نړۍ نه ورګېدونکي د حشراتو او مرغو په اړه باندې کیږي.
خپل چې د دې ورځې کم ټیم دی نو هغه د ماحولیاتي نظام بحالي، مطلب دا د دې ټیم چې را زمونږ په ایکوسیستم کې زمونږ په ماحولیاتي نظام کې چې څومره نور سپیشیز مونږ سره اوسېږي، په ماحولیاتي نظام کې زمونږ اوبر راځي، سپیشیز راځي، هوا راځي، نو چې دې د بحالۍ خیال وساتو.
د جرمن واټنوم ادارې کال 2000 رپورت تر مخه پاکستان په نړۍ کې 15 نمبر حیوانات دي چې د موسمي بدلون نه ډېر اغیزمن شوي دي او کلیز د ملیونونو روپو مالی او جاني زیان سره مخ کیږي. د پیخور په هنتون د ماحولیاتو څنګه مشر ډاکټر محمد نفیس وای د نړۍ په کچه موسمي بدلون کې د پاکستان برخه ډېره کم ده، خو اثرات د نورو هیوادونو په نسبت دلته د تودوخې کچه زیاتېدو، سیلابونو، بې موسمه بارانونو، د ګلیشیر ویلې کېدو او د حشراتو او مرغو ځینې قسمونو ختمېدو په شکل کې څرګندېږي. محمد نفیس ویل که پاکستان د کانفرنس ته پوره تیاری وکړي نو د نړۍ هیوادونو ورسره ټکنیکی او مالی مرستو کولو ته رضا کې دي. شي
ټول کې څنګه انوایرنمنټل ډپارټمنټ سپینګ یو ټول کې هغه مین پاور جوړي، نو مین پاور موږ سره کمی نشته، موږ سره کمې دي، د فاینانشل ریسورسز کمې دي او د ټکنالوژیکل ریسورسز کمې دي.
د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه وزیر اعظم عمران خان څو ورځې وړاندې ویلو پاکستان د ماحولیاتو نړیوالې ورځې قربتوب کول خپل اعزاز ګڼي او پاکستان د نړۍ هغه یو څو هیوادونو کې دی چې د موسمي بدلون اثراتو په ختمولو باندې په سنجیدګۍ سره کار کوي او دا ځکه کوي چې د راتلونکو نسلونو لپاره یو ښه ملک پرېږدي.
سیریسلی کوشش کر رہا ہے اپنے ملک میں یہ جو گلوبل وارمنگ کے امپیکٹ ہے، کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ ہے، وہ دور کرنے کے لیے.
عمران خان ویل پاکستان نه بدقسمتۍ نه هغه لسو هیوادونو کې دی چې د موسمي بدلون د اثراتو نه ډېر اغېزمن کیږي. سیړونکي وایي د موسمي بدلون د اثراتو نه بچ کېدو لپاره پاکستان ته به پخپله هم ګامونه پورته کول وي، لکه د ونو بوټو کار به زیاتولي او د کاربن ډای اکسایډ ګیس اخراج کې به کمی راوستلي، او د دې نړیوالې ورځې قربتوب سره به وکړی شي چې پاکستان د نړۍ پرمختللي هیوادونه په دې اماده کړي چې تکنیکي او مالی مرستې ورسره وکړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیښور.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003.
خبرمن اوریدم کو دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے د خبری خپرونې په دې برخه کې ورزو اداریه ته د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او زموږ همکار مختار خلیل ساز ته پاره تیار کړی ده. راځي چې په ګډه واورو.
د کیمیا یو اسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې امریکا او د تنظیم 45 نور غړي ملکونه د کیمیایي وسلو ځان سره د ساتلو او د دې د استعمالولو په سر د شام د بشار الاسد د حکومت په غندلو کې کامیاب شوي دي. د دا قسمه کیمیایي وسلو ځان سره په ساتلو په شام د کیمیایي وسلو د لوزنامې د خلاف ورده قصور هم ثابت شوی دی. په کانفرنس کې د شام د غندنې په حق کې 8 او په مخالفت کې 15 فوټونه پریوتل. د کیمیایي وسلو د استعمال په سر د شام د غندنې کې دون علاوه د کیمیایي وسلو د بندیز د لوزنامې لاندې شام ته حاصل ځینې حقونه او مراعات هم ځنډولې شوي دي. په دې کې د ذکر وړ یو حق د ووټ اچولو دی چې شام ته اوس محرومه شوی دی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان نیٹ پرایس په یو بیان کې ویلي دي چې شام ته د ووټ اچولو حق صرف په هغه صورت کې واپس ورکولی شي کله چې د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس لوی ډایریکټر دا رپورټ ورکړي چې شام په دې لړ کې ځینې اقدامات مکمل کړي دي. د مثال په توګه د خارجه چارو ویان نیٹ پرایس وایي چې شام به اول د خپلو کیمیایي وسلو ذخیره او پروګرام سره تعلق لرونکي ځینې اهم مسالې اواري. د شام خلاف ووټ د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس د تحقیقاتي ډلې د تیر کال د رپورټونو د خورېدو نه پس اچولې شوې ده. په کومو کې چې د شام حکومت په کال 2019 او په کال 2018 کې د کیمیایي وسلو د استعمال ګناهګار ګرځولې شوې ده. په رپورټونو کې دا هم ویل شوی دی چې اسد حکومت د کیمیایي وسلو استعمال نه د لاس په سر کېدو او د شام د کیمیایي وسلو د ذخیرو تباکولو ته د پیشکولو نه پس هم تر ډیرو کلونو پورې د کیمیایي وسلو د استعمال په ناوړه عمل کې اخته و. امریکې په خپل طور هم د دې خبرې جاج لګولی دی چې اسد حکومت په کال 2014 کې د کیمیایي وسلو په لوزنامه د دستخط کولو نه پس هم کم نه کم 50 ځله کیمیایي وسلې استعمال کړي دي. دا لومړی ځل دی چې د کیمیایي وسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې د یو غړي ملک خلاف اقدامات شوي دي. ښاغلی نیٹ پرایس ویلي دي چې امریکا د کیمیایي وسلو د بندیز د کانفرنس د تنظیم لخوا د شام د غندنې کولو په اقدام خوشاله ده او د بین الاقوامي برادرۍ ستاینه کوي چې د کیمیایي وسلو د استعمال خلاف د بین الاقوامي اصولو د بالا ساتلو په ښه اراده کړی ده. ښاغلی نیٹ پرایس خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې د کیمیایي وسلو استعمال که هر ملک کوي دا د ټولو لپاره خطر ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
قدر من اوریدن کو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو درې ساته سره نه خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدی. خو چرته زمو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبرونه ورسته به تاسو هم په دې څپو اوري د مشال ریډیو خبرونه. زه بختور شاه سره د پروډوسر ارباب محمود علی ستاسو نه اخلم اجازه. خو ورځ خو وختونه مناسب شه. د لوی الله په امان.